امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زه نظرانه یوسفزی یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د خبرونې دویمه برخه اورئ. په خبرونې کې به واورئ: د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د پروسږ کال په پرتله افغانستان ته د درملو په قاچاق کې 10% کموالی راغلی دی. د کډوالو دپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ او د افغانستان د کډوالو چارو وزارت بې ځایه شوو او راستانه شوو کډوالو سره د جمعې دپاره مرستې پیل کړي دي. خو دغه به تاسو ته خبرونه وروسته واورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته وړاندې کوي.
د خبرونو لنډیز: د مشک تنزدې د سوریې د حکومتي قواو په هوایي بمباریو کې درویشتنه وژل شوې دي. د ملګرو ملتونو وجی صندوق جنگ ځپل یمن ته یو اندازه د ماشومانو واکسینونه استولي، او د داعش ملیشو د سینا په ټاپو کې د هغه ملک مشرانو ته چې پکې په یوه جماعت کې د دغو افراطي ملیشو په یوې حملې کې 315 تنه وژل شوي وو خبرداری ورکړی چې د مصر د امنیتي قواو سره د همکارۍ نه ډډه وکړي. او دا هم د خبرونو تفصیل: په سوریه کې د بشر د حقوقو د سارنې ډلې ویلي دي چې د مشتنزدې د حکومتي قواو د هوایي قواو په بمباریو او د توپونو په ډزو کې درویشت ملکیان وژل شوي دي. په دغې سیمې کې د دغو نوو جنګونو شروع په داسې وخت کې شوې ده چې ټاکل شوې په جنیو کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سوریې د سولې خبرې بیا پیل شي. مګر د بشر د حقوقو د سارنې حقی وی ډلې چې مرکز یې په برتانیې کې دی ویلي دي چې په دغو بمباریو او د توپونو په ډزو کې 25 تنه ملکیان وژل شوي دي. په همدې توګه پرون د یکشنبې په ورځ د سوریې په ختیځ کې په یوه کلي باندې چې د داعش د ملیشو په کنټرول کې دی د سوریې د هوایي قواو په بمباریو کې 10 تنه وژل شوي. مګر د بشر د حقوقو دغه ډله چې مرکز یې په برتانیې کې دی وایي چې په دغې سیمې کې د روسیې د جنګي الوتکو په بمباریو کې 43 تنه ملکیان وژل شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د وجی صندوق مقاماتو ویلي دي چې جنگ ځپلي یمن ته 1.9 میلیونه دوزه واکسین انتقال کړي. دا لومړنی ځل دی چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قواو د محاصرې نه وروسته د طبي موادو لومړنۍ جوپه یمن ته رسیږي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف قواو ویلي دي چې د سنا مهم هوایي میدان او د حدیده د بحري لارې محاصره به یمن ته د بشري موادو د انتقال لپاره ختم کړي. په یمن کې 11 میلیونه ماشومان سخت او عاجلو بشري مرستو ته ضرورت لري. د داعش ملیشو د مصر د سینا په ټاپو کې د هغه کلي مشرانو ته چې پکې په یوه جماعت کې د دغو ملیشو په حمله کې 350 تنه وژل شوي خبرداری ورکړی چې د مصر د امنیتي قواو سره د همکارۍ نه ځانونه وژغوري. له بلې خوا د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی هدایت ورکړی چې د دغو 350 کسانو په یاد د یادګاري سلی جوړ شي چې د جمعې پر ورځ د سینا د ټاپو د علاریش د ښار د علاروزه په جامع جومات باندې د لمانځه د ادا کولو په وخت کې د داعش د وسلوالو کسانو په ډزو کې وژل شوي. په دغه مرګاني برید کې 123 کسان زخمي شوي هم دي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د چین په لویدیځ کې د نینګو بو په ساحلي ښار کې په یوه چاودنه کې کم تر کمه 2 تنه مړه او په لسګونو نور زخمي شوي دي. په دغه چاودنه کې ډیر ودانۍ ته تاوان هم رسیدلې ده. د چین مقاماتو ویلي دي چې د دغه چاودنې علت لا معلوم نه ده، مګر رپورټونه وایي چې هلته په چین کې چې د حفاظتي مقرراتو دومره چندانې رعایت نه کیږي او دغه شان چاودنې په صنعتي سیمو کې کله ناکله کیږي. له دې نه مخکې په 2015 کال کې د پیکینګ په ختیځ کې په یوه نامناسب ځای کې په غلطه طریقه د کیمیاوي موادو د ذخیره کولو په یوه ګودام کې په یوې چاودنې کې 115 تنه وژل شوي وو. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت یو لوړ رتبه مقام او د اجرائیه ریاست دویم مرستیال محمد محقق له افغانانو مننه کړې چې ایرانی چارواکي ورته له هغو افغانانو وبخښه سره ویم ده. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت یو لوړ رتبه مقام او د اجرائیه ریاست دویم مرستیال محمد محقق له هغو افغانانو مننه کړې چې ایرانی چارواکي ورته نظامی روزنه ورکوي او سوریې ته د بشر الاسد رژیم په ملاتړ جنگ ته استي. د مشران د جرګې رئیس او د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زی د محمد محقق سرګندونې د افغانستان د ملي ګټو او بهرني سیاست پر ضد بللې دي او وایي چې قانوني تعقیب باید وشي. د افغانستان حکومت لا تر اوسه پورې د ښاغلي محقق د دغو سرګندونو په باب لا کومه تبصره نه ده کړې، مګر له دې نه مخکې د هغه ملک د باندنیو چارو وزارت د هغو راپورټونو په باب د ایراني مقاماتو سره خبرې کړې وې چې ګوندې افغانان په منځني ختیځ کې د شخړو او تشدد نه ډکو ځایونو ته استول کیږي. لاکن د بشر د حقوقو ډلو بیا بیا په دې باب د نړیوالې ټولنې د توجه غوښتنه کړې ده چې ګوندې ایران افغان مهاجرو ته روزنه ورکوي او بیا یې سوریې ته جنګ ته استوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د پروس کال په پرتله افغانستان ته د درملو په کاچا کې 10% کموالی راغلی دی. لیمینیازی په دې حقله رپورټ را لیږلی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د تیر کال په پرتله د دوا په قاچاق کې کموالی راغلی دی. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز وایي تیر کال 20% دوا د قاچاق له لارې افغانستان ته راتلله، چې دا شمیر سږ کال 25% ته رسیږي. د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې یوازې 10% درمل په افغانستان کې تولیدیږي او پاتې نور له بهرنیو ملکونو څخه واردیږي. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د یکشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل د افغانستان د اړتیا وړ درمل له ګاونډیو هیوادونو څخه دغه هیواد ته واردیږي. هغه وویل د افغانستان د اړتیا وړ دوا 45% له پاکستان، 25% له هند، 15% له ایران او پاتې نوره له چین، کوریا او بنګلادیش هیوادونو څخه واردیږي.
سال گذشته ارقام ما میگفت 40% قاچاق است.
تیر کال شمیرو وخودله چه زموږ 40% دوا د قاچاق لارې واردېږي. زموږ تدابیرو د شمیره لخ کړه. موږ اوس هم دا منو چې ل 15 تر 10% دوا په قاچاق ډول افغانستان ته واردېږي. ل افغانستانه به هر بې کیفیت دوا جوړوي او په ارزانه بیه خرڅوي.
د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې افغانستان په کال کې نږدې $1 میلیارډ دوا واردوي. ښاغلي فیروز زیاته کړه اوس مهال د افغانستان په بازارونو کې 15,000 قلمه دوا خرڅېږي چې ځینې اقلام پکې اضافه او بې ګټې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د کډوالو د پاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری او د افغانستان د کډوالو چارو وزارت بي ځای شو او راستانه شو کډوالو سره د جمی د پاره مرستې پیل کړې دي. پام وکړئ، د زموږ د همکاري نوشابه آشنا د کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل سره د مرکې.
کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت له خپل ملي او نړیوالو همکارانو سره هر کال په ژمي کې له بې ځایه شوو او راستنو شوو هغه مستحقو کورنیو سره د مرستې په برخه کې خپل پلانونه جوړوي، تدابیر نیسي. سږکال هم له 3 میاشتو راهیسې موږ مشترک ټیمونه د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت او هغه نهادونه چې د بشري خدماتو په برخه کې موږ سره کار کوي، له دوی سره مو د بې ځایه شو او راستنه شو کورنیو هغه سروې پیل کړه چې د سروې په پایله کې شاوخوا 28,000 کورنۍ چې 15,000 تنه کېږي دوی د مرستو مستحق پیژندل شوي. په دې برخه کې د همدغه ژبې جریان کې له دوی سره مرستې کېږي. له هرې کورنۍ سره د شاوخوا $200 په اندازه نقدي مرستې کېږي. د نقدي مرستو تر څنګ د کمپلو او نورو وسایلو مرستې هم کیږي.
د مرستې یوازې په کابل کې دي او که په نورو ولایتونو کې هم د راستنو شو او بې ځایه شو کورنیو سره د مرستې کوي.
د دغه مرستو لړۍ نن په کابل کې پیل شوه، خو په یو شمیر هغو ولایتونو کې چې هوا ډیره سړه وه مرستو ته ډیره اړتیا لیدل کېدله، لکه بامیان، پکتیا، غزنی، میدان وردګ او د کابل په یو شمیر سیمو کې له وړاندې دغه مرستې شروع شوې وې. د دغو مرستو هغه لړۍ نن رسما د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر په حضور کې د یو انحصار د مشرې د کابل د والی او یو شمیر نورو ادارو د مشرانو په حضور کې د مرستو دغه لړۍ پیل شوه چې یوازې په کابل کې 10,000 کورنیو سره دغه مرستې
اوسنی امنیتی وضعیت او طبیعي حوادثو ته په کتو دغه شمیرې بدلیږي، آیا دغه ډیروالي ته پیشبینی شوې ده که څنګه؟
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په څلور دیرشو ولایتونو کې خپل دفاتر لري، له یو شمیر مؤسساتو سره لکه یو این ایچ سی آر، آی او ایم، این آر سی، ڈی آر سی او نورې هغه ادارې چې د بشري خدماتو په برخه کې له موږ سره کار کوي، له دوی سره په ګډه موږ په څلور دیرشو ولایتونو کې کار کوو. زموږ مشترک ټیمونه ځي مستحق کورنۍ، هغه کورنۍ چې بې ځایه شوي د هغوی سروې کېږي، هغوی ثبت و راجستر کېږي، د دوی منظم امار و ارقام منگر اخلو. خو زین کورانه کله چې سیمه کې امنیت خشید اغوی پا اصلی سیمه که بیر تل خپلو اصلی سیمه سره یوزای کهی چه بده برخه که هم منسر ارقام شته.
دیرم رسته کم برخه تا زنگل شیوی؟ رسنو شو کډوالو ته او که بیزای شو کورانه یو تا؟
دیر توجه مو دنن پا هیواد که کم کورانه چه بیزای شوی د جگرو لامل او طبیعی پی خول لامل د دغه مرستو ډیره برخه هغوی ته ځانګړې شوې او هغوی سره مرستې کېږي، ځکه زموږ کوم هېوادوال چې له کډوالۍ څخه هېواد ته راستنېږي، د راستنېدو پر مهال په سرحدي ولایتونو کې له هغوی سره مرستې کېږي. نو یوازې هغه مستحق راستنه شوې کورنۍ په دغه مرستو کې هغوی سره هم مرستې کېږي، خو ډېره توجه هغو کورنیو ته یي چې تازه د جګړو له امله او طبیعي پېښو له امله بې ځایه شي.
بله میاخیل صاحب، یوې موضوع ناتمن تاسو په جریان کې اسئ چې د اجرایه ریاست دوم راستیال محقق صاحب د هغو افغان مهاجرو نه مننه کړې چې د ځینو ایرانیانو سره د سوریې جګړې ته تللي، دې برخه کې د مهاجرونو د وزارت دریس څه دی؟
د کډوالۍ مسله یو بشري او انساني مسله ده، نو د کډوالۍ مسلې ته باید د یوې بشري مسلې په سترګه وکتل شي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هر ډول ناوړه سیاسي استفاده له افغان کډوالو څخه دا یو ناروا عمل بودی، د خپل د پناه غوښتونکو په تړاو د جنیوا 1951 کنوانسیون څخه سرغړونه ده. همدارنګه د کډوالو د بشري حقونو څخه دا یو سرغړونه ده. نو زمونږ غوښتنه له ګاونډیو هیوادونو څخه دا ده چې د کډوالۍ مسلې ته دي د یو بشري او انساني مسلې په سترګه وګوري او د ټولو سیاسي مسایلو د لرې وساتي.
ډېره مننه میاخیل صاحب، کورم ودان.
مننه.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
د بهرنۍ پالیسۍ د پاره د استرالیا ورستې دستور لامل وای په ځان تکیه کولو ته ستر ضرورت دی. پام وکړئ د خبریال فیل مورس رپورټ ته چې د سیډنی نه رالیږلې دی.
د استرالیا د بهرنۍ پالیسۍ په وروستاني سند باندې دغه درې کلمې فرصت، امنیت او قدرت لیکل شوي دي. د 2003 کال نه را په دې خوا دا لومړی دستورالعمل دی او د راتلونکو لسو کال لپاره د کانبیرا نړیواله ستراتیژي څرګندوي. د دې تت ارزیابي دا ده چې په آسیا بحر الکاهل کې د مسلط قدرت په حیث د امریکا موقف چلنجوي. د بهرنۍ پالیسۍ دغه دستورالعمل دلیل راوړي چې امریکا به د استرالیا ملي امنیت لپاره مهمه وي، مګر وایي کانبیرا باید د بیجنګ سره روابط له دین لا نور نږدې کړي. صدراعظم ملکولم تورنبول په دې عقیده ده چې استرالیا باید د داسې نړۍ سره ځان برابر کړي چې د تحول په حال کې ده. تورنبول وایي:
We are navigating a rapidly changing multipolar world in which each of the major players are testing their relationships with each other while undergoing rapid change themselves. In the past, we could safely assume that the world worked in a way that suited Australia. Now power is shifting and the rules and institutions are under challenge.
موږ په داسې څو قطبي نړۍ کې ژوند کوو چې په چټکۍ سره بدلیږي. د مهمو لوبغاړو هر یو د یو بل سره روابط امتحانوي په داسې حال کې چې په خپله د چټک بدلون له پړاوونو نه تیریږي. موږ په تیر وخت کې داسې فرض کوله چې نړۍ په داسې یوه طریقه کار کوي چې د استرالیا لپاره مناسبه ده. قدرت اوس بدلیږي، قوانین او موسسه د ستونزو سره مخامخ دي. په دغه رسمي سند کې د استرالیا بهر کاهل په سیمه کې نامعلوماتو ته اشاره شوې ده او د استرالیا په حکومت باندې غږ کړی دی چې د هند، اندونیزیا، جاپان او جنوبي کوریا په شان د نورو سیمه ییزو هیوادونو سره قوي روابط ولري. تورنبول په دې ټکي هم ټینګار وکړ چې د ده هیواد د خپل امنیت او سوکالۍ لپاره باید ستر مسؤلیت په غاړه واخلي. د 1950 د لسیزې په سر کې آسترالیا د امریکا سره نظامي اتحاد کړی دی. ګیټس ګیل چې د سیدنی د میک کوری په پوهنتون کې د آسیا بحر کاهل د امنیتي مطالعاتو په مرکز کې پروفیسر دی، وایي
آسترالیا مست ریکګنایز دټ ان دس مور والاتایل پیریډ، ان ا پیریډ اف ګریټر انپریډیکټیبیلیټی ایز ټو دی continued commitment on the part of the United States to its engagement in this region, it has to look for other options.
استرالیا باید درک کړي چې په دغه ډېرې نارامه دوره کې، په داسې دوره کې چې اټکل نه کېږي، په داسې حال کې چې امریکا له خپلې خوانه په دغه سیمه کې د مصروفیت ژمنه کړې ده، نور انتخابونو ته نظر واچوي. او لکه څنګه چې په دغه دستور عمل کې ورته اشاره شوې ده، او نه باید ډېر متکي وي د امریکا سره د ډېرې اوږدې مودې په دریز او عنعنوي روابطو باندې. استرالیا د جنوبی چین په سمندرګي کې د چین د فعالیتونو د زیاتېدو په باره کې اندېښنې هم لري. بیجنګ یې دې ته راوسته چې په دې ټکي ټینګار وکړي چې کامبیرا باید په پراخه ځمکني جنجال کې لتاړه نه شي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د 1981 کال راهیسې د امریکا هوایي قواوې د لانس پی سیجان جایزه هغه کسانو ته ورکوي چې د مشرتوب ډیر عالی صفات لري. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
لانس پی سیجان ته لمړنی نه وروسته په 1988 کال کې افتخاري میډال ورکړ شو. د هغه وخت ولسمشر جیرالډ فورډ د سیجان کورنۍ ته د هغه د خارق العاده اتل ولی او له وظیفې سره د مینې له امله دا میډال ورکړ. د امریکا د هوایی قواو یو جنرال سټیفن ویلسن وایي
دا جایزه د هوایی قواو په میدان کې د هرې برخې لپاره ده. د لانس پی سیجان جایزه تر ټولو غوره ده.
د لانس پی سیجان خور جنین روزینه خپل ژوند د خپل اتل ورور خاطرات ته وقف کړی دی. د هغوی مور پلار اصلا د سوربیا ول.
هغه په لاغوس کې د شپې لخوا د هوایی قواو یو ماموریت ترسره کاوه چې الوتکه یې وچاودله. هغه ژوندی پاتې شو او د لاوس په یو ځنګل کې پر ځمکه ولوید.
جنین روزینه د هغه خور وای د هغه ټول وجود له زخمونو نه ډک و. یو پخې ماته شوی و. د ژغورنې ټیم په ګڼ ځنګل کې پیدا نه کړای شو. جنین سیجان روزینه وای هغوی بل اخره په رادیو ورسره رابطه ټینګ کړله، خو سیجان ورته وویل چې شاوخوا زخ ډیر ویتنامی عسكر پراته دي، په دغه پسې ورتلل خطرناک کار دی. بل ورځ چې هغوی ورغلل نو د هغه د رادیو بیټرۍ ختم شوې وې او پیدا نه کړای شو. لانس پی سیجان یوه میاشت وروسته د ډسمبر په 15 په 1988 کال کې د کریسمس په ورځ د شمالي ویتنام د عسکرو لخوا نه د سړک پر غاړه بیهوشه پیدا شو. یو بل امریکایی پیلوټ ګای ګروټرز په همدغه ځای کې ساتل کېده.
مخکې دینه چې موږ سره د زندان په سیستم کې واچول شي تقریبا 8 ورځې پی تیرې شوې وې. تر هغې وروسته یوه میاشت نور هم ژوندی و.
د هغه خور روزینه وایي لانس پی د معلوماتو د اخیستلو لپاره ویتنامیانو ډیر کړولی و.
د شمالي ویتنام حکومت او پوسته د جنگ بندیانو ډیر ارزښت درلود، ځکه وروسته یې بیا په تبادله کې استعمالولی سول.
لانس پی سیجان د 1988 کال د جنوري په میاشت کې مړ شو. د هغه مړی د هغه کورنۍ ته په 1994 کال کې وسپارل شو. روزینه د هغه خور هر کال د دغې جایزې په مراسمو کې ګډون کوي او د خپل ورور د اتل ولی کیسه ځوانو پیلوټانو ته بیانوي. نسیم ستانیزای، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي. اورېدل یې مه هېروئ.
د نړۍ خلک د دسمبر په لومړۍ نیټه د ایډز د نړیوالې ورځې په مناسبت ځینې داسې پروګرامونه جوړوي چې د ایډز په باره کې پوهاوی زیات شي. نور تفصیل زموږ د خبريال په دې رپورت کې اوري.
اوس په نړۍ کې شاوخوا 6.1 میلیون کسان د ایچ آی وی په نامه ویروس لري چې د ایډز د ناروغۍ سبب کیږي، خو له سمو درملو او پاملرنې سره خلک کولی شي چې عادي ژوند تیر کړي. دا فلم لوبغاړی چارلی شین هغه څوک دی چې د دې ویروس د لرلو په اړه اعلان کړی دی.
زمنم چې ایچ آی وی لرم.
راډنی مکای د نوا سالوټ په نامه له یو غیر دولتي سازمان سره همکاري لري چې د ورجینیا په ایالت کې د ایچ آی وی په اړه مشورې او پوهاوی ورکوي.
زما د چالی ریښتینی او سپینه خبره خوښه شوه.
شین دغه اعلان ځکه کړی و چې یوې ښځې د هغه د ایچ آی وی د درملو عکس اخیستی و او هغه یې ګواښلی و چې تصویرونه به یې خرڅ کړي.
زه فکر کوم چې د دې ستونزې تر شا اصلي موضوع شرم دی. هغه دا خبره ځکه هر چاته وکړه چې د ګواښ څخه ځان وژغوري. د دې وایروس په اړه خبرې کول اسان نه دي.
شین په یو لیک کې د هغه شرم یادونه کړې وه چې له تشخیص وروسته یې درلود.
اوس نور هم کولی شي چې را وړاندې شي او ووایي چې لی مننه چې نورو ته دې لار خلاصه کړه.
کله چې ویروس معلوم شو راډنی مکای دې ته ورته حالت درلود.
My first thought was amateur.
زما په شمول ډیر داسې کسان دي چې له تشخیص وروسته شرمیږي او فکر کوي چې خلکو ته څنګه ووایي. آیا خلکو ته ووایم؟ څنګه یې ووایم؟ د دې شرم څخه څنګه ځان خلاص کړم؟
موږ یوازې په لیدو دا نشو ویلی چې څوک ایچ آی وی لري او څوک یې نه لري. د چارواکو د اټکل د مخې په متحده ایالاتو کې لس سلنه زیات خلک نه پوهیږي چې دغه ویروس لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. امریکا د مخدره موادو او د مخدره موادو د نسخونه د غلطي ګټي اخیستلونه به ساري کړهونه غللې دي. په موکړې د امریکا غږ د خبريال فټ لپیدوس رپورت ته چې زموږ همکار زامن مومندي تاسو در اوروي.
2.5 میلیون امریکایان په مخدره موادو او هیروینو معتاد دي چې په دغه مصیبت کې طبي مداخله ورځ په ورځ مهمه کیږي. په عاجل حالات کې لبیوپرینورفین نولوکزون د مخدره موادو د اضافي ډوز په علاج کې اکثر وخت کار اخیستل کیږي. ستونزه دا ده چې دا مخدره موادو ته ورته تاثیر لري او ورنه د غلطي ګټې اخیستلو ظرفیت هم لري. برعکس نلتریکسنزون د مخدره موادو تاثیر شندوي، مګر ناروغان چې دغه درمل په استعمالولو پیل کوي باید په بشپړ ډول د نشې نه خلاص وي. دغه دواړه درمل په بیلابیلو طریقو استعمالیږي. د نیویارک د پوهنتون د طب د پوهنځي استاد ډاکټر جوشوا لی وای
Naltrexone is a opiate blocker and so it's used after people have gotten off opiates so called after detox and then want to maintain in a opiate free state using naltrexone to help them
and then naltrexone da mukhadara mawad mukhanis avzakano urusta la hagena warna kar akhsalaki ki che khalak nasha shibwi pa istila da detox na urusta aw bi gwaadi che la mukhadara mawad na khlas حالات همداسې دوام وکړي او ملټریکسزون او د دوی سره مرسته کوي او بیا بوپرینورفین یو نمونه استعمالیږي. خلک له هیروینو نه بوپرینورفین ته رجوع کوي چې هره ورځ په میاشتو استعمالوي تر څو چې بیرته خپل حالات ته راځي. جوشوا او د ده همکاران د نیویارک د پوهنتون د طب په پوهنځي کې څېړنه کوي چې دغه دواړه درمل سره مقایسه کړي. په مخدره موادو محتاط 1500 تنه لا تر اوسه کوشش کوي چې له هیروین نه ځانونه خلاص کړي، نو د علاج په وخت کې هره ورځ بوپرینورفین ګولۍ خوري یا د علاج د بشپړ کېدو نه وروسته د شپږو میاشتو لپاره ملټریکزون هره ورځ پیشکاری کوي. ډاکټر جوشوا لی بیا وای
Over the course then of 6 months, about the same amount of people that had started did okay in terms of avoiding opiate relapse and kind of surviving on treatment doing reasonably well in terms of
Anish Mirkasano pushpago miashto ke da khwal ehsas ho ke mukhadara mawad ne istemal awal او د عنانوی علاج په لحاظ هم د خوالي احساس کوو. 15% کسانو چې ټاکل شوی و ملټریکزون استعمال کې ونه شو کړلی چې د ټاکس بشپړ کې نو پیشکاری هم ونه شو کړی. په داسې حال کې چې د بلې څېړنې د ډلې 6% کسانو د بوپرینورفین ګولۍ هر ورځ استعمال نه کړي. څېړونکي هیله لري چې د دوی درمل محفوظ او مؤثر دي او کلینیکونه تشویقوي چې خپل علاج کولو ته پراختیا ورکړي او ژوند وژغوري.
په ټولنیزو رسنیو کې د جنسي زورونې کمپاین می ټو یا زهم یوازې خزینه دي اوس نارینه هم د دغه په حق لباندې خپلې سرګندونې کوي.
د جنسي زورونې پر ضد کمپاین هغه وخت په غیر متوقعو ډول بڑا لخ ونیو چې د پاپ موزیک ستوري ماریا کیری په خوانای ساتونکي په دغه سندرغاړي باندې جنسي او لفظي زورونې تور ولګوي. مایکل انیلو دا ادعا کړي چې کیری خپل ځان ورته ښکاره کړی وو او د سره بد چلن کړی وو. دغه سندرغاړي بیا دغه تورونه رد کړي دي. دا کیسه هم پر رسنیو کې سرلیکونه جوړ کړل ځکه چې د مشهورو شخصیتونو نمونه رامنځته سی بي. خو د نارینه په نسبت د جنسي زورونې پیداو کې د شوز شمیر ډیر زیات دی. خو نارینه هم اغیزمن سی بي او د روحي چارو کارپوهان وای چې د ډیر تمال وی چې هغه خپل زورونې نه راپوروي. جوش لویس یو بل قرباني دی چې وای داغه د دفتر مشري په وار وار د هڅه کړي چې د په جنسي ډول وزوروي.
I was assigned to work with this one woman as her intern, and she began almost immediately saying
زه د شې سره په دفتر کې په موقتی ډول په کار غوښتل شوی وم. هغه سم د سیمه د داسې خبرې پیل کړې چې سمې نه وي او داسې کارونه یې کول چې د ټولنې د آداب سره برابر نه و. هغه به ماته ویل چې هغه دا پریکړه کړې چې زما سره به جنسي اړیکې وساتي. هغه زما د وجود د برخو په اړه تبصره کولې. هغه زما د وجود عکسونه جوړول چې دا هغه په فکر زبه بربند څنګه ښکارم. هو ماته ویل چې زه د هغه د پاره خپل عکسونه وکاجم او دغه راز هغه داسې د نه ویلو کیسې پلان کړی وي چې موږ دواړه به څه کوو. جوش ویل د کار یو څه وخت ونی وی چې دای په دې پوسوي وای چې دای په اصل کې قرباني دي او دای زړه نازړه وو چې دغه پیښه راپور کړي. هغه زیاته کړه
I was reporting to her so I felt like she would be the one I would even have to tell about it
ما هغه راپور کولای سو خو ستنځ دا وای چې ما به دا راپور هم هغه ته کاوی. هلته هیڅ داسې نظام نو موجود چې زما دوسیه په سمه توګه څرل سی وای او بل خبر دا چې هغه ډیره واکمنه و تر ما په کار کې تجربه او رتبه زیاته و د ټولو خوشاله و د دفتر نور کسان زما په اړه دومره معلومات نه درلودل او زه په کار کې هم نه وایم. د جنسي زورونې د نورو قربانیانو پر شان هغه د دې اندیشنه دروده چې هیڅوک په دا باور ونه کړی او یا به نور هم بد چلند ورسره وسی او په هغه به تورونه ولګول سي. د فرصتونو د برابرۍ کمیسون کمشنری چای فیلډ بام وای
70% of people who get harassed never even complain internally to anyone not to their personnel office.
اویا فیصد کسان چې وزورول سي خپل شکایتونه نه رجستر کوي او په دفتر کې هم چاته نه وای او نه د خپل دفتر رئیس ته وای. د دې کار د نه کولو دلیل دا دی چې دوی کناري نه وي او که شي دواړه د ویری لوجی راپور نه رجستر کوي. موږ داسې دوسیه هم لیدل دي چې یو نارینه او یا هغه نارینه چې نور نارینه خوشبي د خپل نورو نارینه و همکارانو او د دفتر د رئیس لخوا زورول سوي دي. دا هم یو عمده دلیل دی چې نارینه نه غواړي چې رامست سي او وایي چې دای د یو بل نارینه کس لخوا زورول سوي دي. د جنسي زورونې او د تشدد ملي مرکز راپورونه وایي چې د دې ډیر امکان وي چې نارینه د جنسي زورونې او برد ډیر قرباني وي. د یو بل څېړنې راپور شي چې 40% نارینه په پاوس کې د جنسي زورونې قربانیان وي. کارپوهان وایي دا ډیره ضروری ده چې داسې پیښې دي راپور سي. د فرصتونو د برابرۍ کمیسون کمشنری چای فیلډ بام زیاته کړه زیاتره دفترونه چې په دې خبر سي چې څه روان دي غواړي چې دغه مسله ژر تر ژره حل کړي. په اکثرو مواردو کې تحقیقات لا هم نه وي بشپړ سوي. د دفتر چارواکي چې وویني چې مسله ده نو سمدستي حل باسي.
As many employers once they find out this is
same hal da wistal si khud zawrawani ruhi asrat pa yukas pandi tar dera waqta pratwi khud asyal ki che da amrika pa mutadairat ki da jinsi zawrawani dosiye jidini walkeji dasi hili pida si bidi che haga narina che kada dasi zawrawano sura makhamakh si bi nu ramans ta basi aw khpal ilaj bo
drnoldun ko ta amrika ga gashna radio nazam ga khabarwani drana bar khawawridi کستاسو نه زموږ خبرونه پاتې شوی نو کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.pashtovoa.com باندې واوري. موږ تاسو نه اجازه غواړو. د دری برخې خبرونه اوریدل مه هیروئ.